آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دی په افغانستان کې د ماخام 9 بجې کېږي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې ووري
د امریکا د پوز یو چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول ځپل شوې ده هند امریکا هغه پیشنهاد رد کړی چې هند د امریکا سره د چین په جنوبی سمندرګي کې ګډې ګزمې وکړي او جمهوری غوښتونکو د برایش په مناظرې کې په اسلامي افراطیت بهرنۍ پالیسۍ او د تجارت په موضوعګانو خبرې وکړي
نن د جمعې ورځ ده د 2014 کال د فبروري د میاشتې 11 ده د افغانستان د جمهوری ریاست دویم رسیال ویلی دی چې په نیوی کال کې به د ولسی جرګې او د ولسوالیو د انتخاباتو لپاره لاره اواره شي او په هند کې د کرکټ د شلوریز جام نړیواله مسابقه ادامه لري سبا ته د افغانستان او زیمبابوی ټیمونه مسابقه کوي خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او نظرانه یوسفزی د ساعت خبرونه وایم
السلام علیکم په افغانستان کې د امریکا د عملیاتي ځواکونو ویان جنرال ولسن شوفنر ویل دی چې داعش اوس یوازې په یو ولسوالۍ کې پاتې دی هغه ویل دی په ډیرو کمو سیمو کې اوس د داعش ته حضور لري تیر کال امریکایي چارواکو له داعش د افرادو شمیر په افغانستان کې د زرونه د 3000 تنو پورې خولې خو جنرال ولسن شوفنر ویل دی چې دا شمیر اوس راکم شوی دی جنرال شوفنر وایي چې د دې ډلې ډیر غړي د پاکستاني طالبانو په خواني وسوال دی چې د هغوی څخه جلا شوی دی
بل پلاوتا د غزنی د ولایت امنیتی چارواکو ویلی دی چې بیګا یو شمیر مخالف او وسلوالو چې مولونه یې وهلی وو د دغه ولایت د مرکز په یو شمیر پوسټو باندې بریدونه وکړل شپږ بریدګر پکې وژل شول او اووه تنه زخمی شول د غزنی د پولیسو قمندان جنرال امین الله امرخیل د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلی دی چې تر اوسه د دغه بریدګر هویت څرګند شوی نه دی هغه ویل چې بریدګرو د غزنی خارتنزدې د زنه خان او قلای عزیز په پوستو باندې بریدونه کړي دي چې د مرجوب لنه روسته نور بریدګر بیرته شاته تللي دي تر اوسه وسوال مخالفانو په دې حق له مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دوو غړو نمونه د نړیوالو ټیررستانو په لیست کې شامل کړي دي د خبر تفصیل د شافی سردار نوري
د بهرنیو چارو د وزارت په یوې اعلامیه کې ویل سوي دي چې د حزب اسلامي غړو عبدالله نوبهار او عبدالصبر په افغانستان کې په ځینو بریدونو کې لاس درلود چې امریکایي ځواکونه پکې وژل سوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په روسه شکال د فبروري په میاشت کې اعلان کړی و چې هغه چاته به 3 میلیونه امریکایي ډالره ورکړي چې داسې معلومات ورکړي چې له مخې یې عبدالصبر ونیول سي د نو بهار د نیولو لپاره بیا د 2 میلیونو ډالرو انعام ټاکل سوی و عبدالله نو بهار او عبدالصبر دواړه د بمونو د جوړولو ماهرین دي هغوی د 2012 کال د سپتمبر د میاشتې د 12 نیټې د هغه بس په چاودنه کې لاس درلود چې د بهرنیو هیوادونو اتباع پکې د کابل هوایي ډګر ته روان و او 12 تنه پکې ووژل سول په عبدالصبر دا تور دی چې د 2014 کال د می په میاشت کې په کابل کې په هغه ځانمرګ برید کې لاس درلود چې د امریکایي ځواکونو د مرمیو ضد یو موټر پکې تباه سو په دې برید کې 2 امریکایي عسکر 4 ملکي قراردادیان او د ماشومانو په شمول 8 افغانان وژل سوي وو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو بهرنیانو نمونه د نړیوالو تروریستانو په لیست کې اچوي چې په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري او یا د متحده ایالاتو اتباعو ملي امنیت بهرنۍ پالیسۍ او یا اقتصاد ته خطر پېښوي شافی سردار امریکا ژغ آشنا رادیو
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نخبريږي جمهور رئیس اشرف غنی د اسلامي وحدت د ګوند د پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د 28 ترین په مناسبت هغه د وحدت د شهید لقب په نامه لقب ورکړی دی خاغلی غنی د عبدالعلی مزاری د وجل کېدو د 28م تلین په مناسبت په خپل تلویزیونی وینا کې دا اعلان کړی دی. په کابل کې په لسګونو کسانو په دې مراسمو کې ګډون کړی دی. په دې مراسمو کې عالی رتبه دولتي چارواکو او سیاستوالو هم برخه درلوده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
خبرونه ته د مورګو هند امریکا هغه پیشنهاد رد کړی چې وای هند دی د امریکا سره د چین په جنوبی سمندرګي کې ګډی ګزمه وکړي. کارپوهان وای چې هند د اوس لپاره یوازې د غواړي چې د هند په سمندر کې د چین د نفوذ مخه ونیول شي. دا پیشنهاد چې د جاپان، آسترالیا او هند سمندري ځواکونو د امریکا د ځواکونو سره یو ځای د جنوبي چین د سمندرګي جنجالي سیمه کې د کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره غزمی وکړي په آرام سمندر کې د امریکا د ځواکونو کمانډان هری هرس کړیو. خو د هند د دفاع وزیر منوهر پاریکار پرون وویل چې د اوس لپاره به هند په دغو غزمو کې برخه وانخلي او یوازې به د دغو هیوادونو سره ګډ نظامی تمرینات وکړي. د چین د جنوبی سمندرګي په ملکیت باندې د چین او د چین د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ داوا روانه ده. چین د دغه سمندرګي په ځینو ځایونو کې داسې تاسیسات جوړ کړي دي چې کېدای شي د نظامی اهدافو لپاره وکارول شي.
اسلامی افراطیت بارنی پالیسی او تجارت هغه څه و چې جمهوري غوښتونکو د برایي شپې په مناظره کې ور باندې خبرې کړې دي. د دې خبر تفصیل روخان نورزینه اورو.
د تیر شپې په مناظره کې د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ په خپلې پخوانی خبرې باندې ټینګ وو چې ګوندې ډېر شمېر مسلمانان د امریکا څخه بد وړي. هغه زیاته کړه چې کچېر جمهور رئیس سو نو په دې بغور وکړي چې د داعش سره د جګړې لپاره 10,000 امریکایي عسکر منځنی ختیځ ته ولېږي. خو مارکو روبیو د ټرمپ سیال بیا په چټکۍ ځواب ورکړ. روبیو وویل چې د افراطي اسلام پالو سره د مقابلې لپاره په کار ده چې امریکا دغو مسلمانان سره ګډ کار وکړي او متحد سي چې د افراطیت خلاف دي. هغه د خپل سیال خبرو ته په اشاره سره خبرداری ورکړ چې جمهور رئیس نه څه کولای چې هر څه چې په خوله راځي ووایي، دا ځکه چې خبرې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې عواقب درلودای سي. ټیټ کروز بل جمهور غوښتونکو کاندید هم په ټرمپ باندې انتقاد وکړ. کروز وویل چې ټرمپ د تجارت او متشدد افراطیت په اړه ډېر ساده نظر لري. کروز زیاته کړه چې یوازې په دې نه کیږي چې چیغې ووهل سي چې چین بد دی، مسلمانان بد دي. د برای شپې مناظره د جمهور غوښتونکو د کاندیدانو ترمنځ د پخوانی مناظرو نه فرق درلود. په دې مناظره کې څلور سر کاندیدانو په اقتصاد، تجارت، مهاجرت او تعلیم د نظر توافق درلود. ټول کاندیدانو دا ومنله چې په امریکا کې د مهاجرت په اړه اصلاحاتو ته ضرورت شته.
د جرمني په پایتخت برلین کې هغه څوک نیول شوی دی چې د امریکا له سفارت د باندې په یو امنیتي مسول کس باندې برید کړی او په دروغ ویلي و چې بم ورسره دی. دغه کس دریش کلن دی. هغه هڅه کوله چې سفارت ته د ځان سره خپل بکس دننه کړي. پولیسو د هغه دغه کار مخنیوي وکړو او هغه هم پولیس په سکو وهو. پولیسو دغه کس ونیو. د نیولو په جریان کې هغه پولیس ته وویل چې په بکس کې بم دی، خو پولیسو د تلاشۍ نه وروسته د هغه په بکس کې بم ونه موند.
د مختونی جمهور رئیس ویلی دی چې ملک د مهاجرینو د بحران په حق له اروپایي اتحاد د پالیسیو قیمت ادا کوي. هغه زیاته کړه چې د مهاجرینو بحران مقدونی ته 28 میلیون ډالر تاوان رسولی دی. په هغه مرکه کې چې د جرمني د بل په ورځپاڼې کې خپره شوې، د مقدونی جمهور رئیس ګورکی ایوانوف ویلی دی چې ملک د دې وضعیت نه پتنګ دی او په دغه خاطر ملي بحران اعلان کړی دی. هغه د اروپایي اتحاد نه شکایت وکړ چې په قوله یو سنت مرسته هم نه ورسره کړی. هغه وویل چې حکومت د مهاجرینو څخه 9,000 جعلي یا غلا شوي پاسپورټونه نیولي دي. ایوانوف د جرمني شکایت کړی دی چې د اسلام پالو او سوالو په اړه یې بایومتریک او ضروري معلومات نه دي ورسره شریک کړي.
د روسیې یو کس به چې د جاسوسۍ تور پرې لګېدلی دی، نن د جمعې په ورځ د امریکا یوې محکمې ته د دفاع خواست وکړي. یوګینی بوریکوف چې په نیویارک کې په یو روسي بانک کې کار کوي، په اصل کې د مسکو د وی بهرنی استخباراتي ادارې اس وی ار د لپاره معلومات راټولول. د سارنوالي اسناد خای چې بوریکوف د دغه تور په خلاف د دفاع کولو یا نه کولو حق لري، هغه به د اپریل په 14 نیټه په منهاټن کې محکمې ته حاضر کړي شي. او د هند د چاپریال د خوندي ساتلو خاصې محکمې یو خصوصي شرکت په دې جریمه کړي دی چې د محکمې په قول ډلی ته نږدې د جمنا سیند ته نه جبرانیدونکي تاوان رسولی دی. دغه خصوصي شرکت
سلور او یا زره ډالر جریمه شوه دی. دغه شرکت د هغه کلتوري جشن د پاره تاسیسات جوړ کړی دی چې نن پیل شو. د دې خصوصي شرکت نوم آرت اف لیفینګ فاونډیشن دی. دغه فاونډیشن به سمدستي 18,000 ډالر ورکړي او پاتې نورې پیسې به په راتلونکي دریو میاشتو کې ورکړي.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راجونه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو د نورو رپورټونو نه مخکې راځو چې تاسو خبري او رپورټونه مو اوریدلی دي چې په هند کې د کرکټ د شلوریز جام نړیوالې مسابقې روانې دي، ادامه لري. نن د ټیم غړي ټول دمه کوي، سبا ته د افغانستان او زیمبابوي ټیمونه مسابقه کوي. زمونږ همکار مطیع الله عابد چې د دغو لوبو په باره کې د رپورټونو د راستولو لپاره په ناګپور کې دی، نو وګورو چې د سبا ورځې په هکله دی څه وایي، چې سبا به څه کیږي، ټیمونه څه حال کې دي. عابد صاحب ستړی مشې، په خیر راغلی.
اور بالکل سلام ټول خل منتظر دي. دا خبر د شپه په لسته راکیږي او څنګه خوشاله ده کنه.
ها
دا وکړه د سبا کې کله به لوب شروع کیږي چې موږ دا تاریخي لوب وګورو. دا ډیره مهمه پدې ده چې افغانستان ته یو غټ چانس په لاس کې ورغله دی چې د کرکټ په نړیواله منډو کې د لوبو کې مخکې لاړ شي. د غټو غټ ټیمونو سره تر لکاو د ستانو سندیدو د نبی په ساتره په یو ساس کې وزري دي. یو لوب ګټل دی او غټ چانس تر لکه کول دي.
ها نو بیا دویمه مرحله ته داخليږي کڅ څنګه څه چل کیږي بیا کدا سبا ته وګټل.
او سبا ته په کوم ډول دا شي چې په نړیوال جام په دریم پر له فصلو کې وګټي. بیا زمبابوي چې دا خپل د اول درجه د سلسله ټیمونو جملې نه یو ټیم دی هغه ته ماته ورکول دي. هغه ته ماته ورکول نه پاتې افغانستان بیا چې په هم کې تراتل کې د نړیوال جام د غلو بیا اساسلو کې دی وسوي چې د غټو لاسو ټیمونو لوبې دي. هغه اتل ټیمونه تیار اته موجود دي. دوه ټیمونه د نور وړو ټیمونو دي هغه سره په مین راوند کې په استلانه لوبه کوي.
ها ابل سی بیا سوال هغه دا چې سوال دا دی چې کفار ځان فرزن کنه تا خو خبرې وکړی د ټیم غړیم ټول امیدوار دي، کوشش کړي، تیاری نیولې ده او ټول شپه ورته خوب نه ورزي، سبا ته انتظار دي. خو که چیرې بایلو ده کنه بیا څه کوي؟ بیا به دغه کوم بل چانس هم لري که بس کور ته ځي؟
نو هغه څه دی چې دا نو دی چې بالکل زمبابوي ټیم کړي دي وړه کټه دي، افغانستان ټیم کړي وړه کټه دي، اکه زنو ټیمونه چې کاټلې نو هغه څنګه هغه بلاله وو چې
خارې
ما قابلیت نه وته
صحیح
اوس هر څه ته وګټه. نو هغه به مخکې زین چې موږ به نور لږ چې تجربه نه به کوته دي دا هم چې تمام شي. نو افغانستان په طرف ګرځول دي، مطلب به دغه کې چې نه لا څه نه وته.
او تا ویل چې دا ټیمونه ډیر خوشاله دي او بس پام دی چرت فکر کوي چې زر سهار شي دوی لوبه وکړي. ها نو خو هم ډیر ضروري دی کنه.
خو په دې باندې په نوماره په راغی او خبر خطا او تو منتظر وي دا مینوال تماشایا د خپل کې دوی یو بل خبرې لګا د فیسبوک کې تاسو وګورئ هندستان کې یو بل خبر نور کې فلایټ میدان سره شي. فلایټ میدان کې کم چوکو باندې کې نو د کټي فایټ کول یو دی کې نو د خپل ټیم ملاتړ او مسسد د خپل فیسبوک کې هم دته ما وران راغلي دي او یو بل تبلیغ کې دا د فیسبوک کرکټ بورډ هغه هم افغانان غوښتي چې واخیستي دي چې خلک تشویق کړي راشي. دغه د ټیم ملاتړ ډیر چې زیات دي
ځکه
دا موضوع خلک نشته
خا خا
اولا دې زیات دي دا ټیم چې لږه کې دا چې خلک نشته دا نه چې یو ناري وي نو نو څه ټوب اته اونکي افغان دې هغه چې جذبه کې تللی دي که څه ټوب وونکي افغان دې دغه کوم چې ورته چې زه راځم کوم روحیا
ښه. یو بل خبره به درته وکړم هغه تا ته کومه پټه. هغه خبره دا ده چې دلته د ټولو همکارانو ویلې دي که لوبه بایلو ده او عبد صاحب خبر ورکړو چې د دلته راغې نو به موږ دومره ډېر عزت نه کوو. دا خبره کړې نو لوبه به ګټې د خیره. ښه ډېره مننه عبد صاحب، ټوکه مې در سره وکړه. هغه به بیا موږ وروسته اعلان وکړو، نو اوس خو نه وایو. هغه بیا د دفتر خبره ده. او ډیره مننه تشکر بس امید ده ارشي می چوغټي بس مونږ ورته مبارکي وایو په مخه دي د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د آشنا رادیو در نور ریدونکو د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش ویلی دی چې د جمهور رئیس د خوا چې د تقنینی فرمانونو لاسلیک شي د غین روسه به د غوراوی کمیټه خپل کار پیل کړي او په دې سره به د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخاباتو ته لاره اواره شي. خاغلی دانش ویلی دی چې پارلماني انتخابات به نوی کال کې وشي. د دې خبر تفصیل موږ ته اکرام شینواری را لېږلی دی.
کسام د افغانستان ټاکنیز کمیسیونونه په پرلپسې توګه په خپل خپلواکۍ باندې ټینګار کوي او د ټاکلي قانوني نیټه وړاندې د کمیشنرانو لپاره کوخه کول د ټاکنو د قوانینو خلاف بولي او هم د ټاکنو د نیټه اعلان او ټاکنې ترسره کول دغه کمیسیونونو دنده بولي. خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت په دغه کمیسیونو کې د اصلاحاتو راوستل اړین ګڼي او وایي چې ډېر ژر به دغه کمیسیونونو د کمیشنرانو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه بیا کار پیل کړي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په وخت جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله ترمنس د حکومت د جوړیدو په سر په موافقه کې ټاکنیز اصلاحات دغه موافقه یو مهمه برخه و. د افغانستان د جمهور رئیس دوم رسیل محمد سرور دانش نن د جمعې پورز د حزب وحدت اسلامي د ګوند د بخوانی مشر استاد عبدالعلی مزاری د ویشتم تلین په مناسبت په کابل کې وی غونډه ته په وینا کې ویل چې د ټاکنیز اصلاحات وروسته په 1950 کال کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي. د افغانستان د جمهور رئیس دوم رسیل ویل چې د جمهور رئیس غنی لخوا د تقنینی پرمانونو د اصلی کوستا باجر د غوراوی کمیټه بیا کار پیل کړ.
بزودی کمیټه گزینش جدید کمیشنران انتخابات کار خود را آغاز خواهد کرد.
خغلی دانشویل ډیر ژر بعد د ټاکنو د نوو کمیشنرانو د غوراوی کمیټه خپل کار پیل کړ. اور پسې به پنیګی راتلونکي کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون جوړ شي چې لمخې به بل لمریز کال ته د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي. د افغانستان د جمهور رئیس دوم رسیل بل کال ته د پارلماني ټاکنو ترسره کېدو لپاره دا سرګندولي په داسې حال کې کړي چې د افغانستان ملي شورا د جمهور رئیس هغه تقنیني فرمان رد کړي چې لمخې سومې شي وړاندې د ټاکنیزو اصلاحاتو بهیر پیل شو او د نوو کمیشنرانو ټاکلو لپاره د غوراوی کمیټې کار پیل کړ. د افغانستان د ملي شورا لخوا د جمهور رئیس دغه تقنیني فرمان درته وروسته تیرونه جمهور رئیس یو بل تقنیني فرمان لاسلیک چې لا تر اوسه ولسی جرګې ته نه رسیدلی. د بلې خوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان هجری شمسی کال د میزان سرشتم ورځ د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی دی. د ملي یووالي حکومت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه اعلان سره مخالفت ښودلی دی. د ملي یووالي د حکومت مشرانو د موافقې له مخې په کال کې د 1950 کال د میزان تر میاشتې لوی جرګه راوغوښتل شي. خو د افغانستان د ټاکنو د سار اداري د ټاکنیزو اصلاحاتو روان وضعیت په کتنی دا کار نشونه غړي. د افغانستان د ټاکنو د سار د اداري مشر جنده سپینغر هم دا غړي چې کېدې شي ټاکنې د میزان تر میاشتې تر سره نشي. خغلی سپینغر امریکا غک آشنا لري ته ویل چې دا کار د تخنیکی په لوا سوزمن کار ښکاری.
به نظر من از نظر تخنیکی بسیار مشکل به نظر می رسد. اول خو کار کمیته گزینش کم از کم
خاغلی سپینغر ویل زمال نظر تخنیکی په لور ډیر مشکل ښکاری. لومړی د غوراوی د کمیته کار دی یو میاشي څخه تر دوه میاشتو پورې وخت اړتیا لري او بیا د دوه اونیو څخه تر شلو ورځو پورې نور وخت اړتیا ده چې جمهور رئیس سلام مشورو وروسته د غوراوی د کمیته د لیست څخه کسان غوره کړي. جنده سپینغر وایي چې د ټاکنو د پاره چمتووالی او د ټاکنو نورو مسلو ته که وکتل شي نو دا ګرانه ده چې په 1950 کال کې دي ټاکنې ترسره شي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د افغانستان ملي شورا به دا ځل د جمهور رئیس غنی نوی تقنیني فرمان تایید کړي او که بیا به یې رد کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
منګ د امریکا غ آشنا رادیو نه غږیږو. د خبرونه په دې برخه کې د ګریش د حالاتو په حق لازم موږ د خبريال رپورت وري.
په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکو د همغږي د دفتر مشر عبدالجبار قهرمان امریکا غ آشنا رادیو ته ویل چې د چهارشنبه د ورځې د سهار د لاسو ځنمرګو بریدکونکو روسي بریدګرچی د ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ سره نږدې په یو شخصي ودانۍ کې څنګه نیولې وو. نن سهار پر درو بجو د افغان امنیتي ځواکو سره په جګړه کې وژل شو. د عزتي چې په دې جنگ کې سلور پولیس او د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او یو ولس پولیس او د ملي اردو یو سرتیری ټپی دی. د ګریشک امنیت قومندان اسماعیل خپلواک وایي چې ملکی خلکو ته د زیان د مخنیوي لپاره دوی ډیر په احتیاط ګامونه اخیستي.
دا منطقه تاسو وینئ چې ډېره ګڼه ګوڼه لري، په دې خاطر باندې چې ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي، ملکي خلک خوږ نیسي، کورو ته صدمه ونه رسیږي، نو دې په خاطر باندې مو منطقه بلا کړله او د یو ښه ترتیب په دغه باندې چې هغه د بینه ولاړ شي، په دې خاطر باندې جګړه وشوه.
په هلمند کې د امنیتي قواو د همژغي مشر وایي چې په ګریش کول سوالي کې د ډلیزو ځانمرګو بریدکوونکو ترڅنګ وسلوالو د دې مزنګ او د ادم خان لسی مسخه هم پر امنیتي پوسټو ډلیز بریدونه پیل کړي وو او غوښتل چې ودی ولسوالي ته سقوط ورکړي. د زیاتوی چې وسلوالو په ډیر پیچلي تکتیک سره غوښتل چې افغان امنیتي ځواکونه څو ځای بوخت وساتي. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې د دې برید مسولیت منلی او ادعا کړی چې په دې برید کې د افغان امنیتي ځواکونو 14 کسان وژلي او تر 30 پورې نور ټپیان کړي دي. د ګریش کول سوالي د هلمند ولایت له مرکز لشکرګه نوزاد نادالی سنگین او د کندهار له میوند ولسوالي سره نشته ولسوالي ده چې د کندهار هرات لوی لار هم له دې ولسوالي څخه تیریږي.
درنو ریدونکو د هلمند د ګریش پور سوالی کې مو د جګړې د ختمېدو په اړه کې د خبريال عزیز الله پوپل راپورټ واورید.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبریال ابراهیم رحیمی رپورت واوري چې د هغه شخص په اړه کې را لګلې ده چې په جنگ کې سترګه ړنده شوې ده.
پولیس کې دوه کاله کمانډنۍ کې تیر کړل، یو کال مې ګربز ولسوالۍ کې تیر کړل، درې کاله یو ورځ مې پاته وتر خیسته.
اصلا دغه پیښه چې ته مایوب کړی یې د دغه پیښې کې سره ته وکې
سبای را وته پچک پای نه اته بجې وې د سهار پیاده روان شوې راغلی یو پښه د پلاره کې دغه پښه مې واخیستا. ما وې چې مشومان به د سړک ته ور واچوي او غبي کې و به وې مټر هم زړه پر باد شو لاندې بمونه ور نه یخي ول د زړه بشکې دا پښکې مې چې دا بام راخوست ته پښکټه مې واخیست چې د شغلې سره وکړې چې شغلې سره وکړې زلاند نه پر وته ما لختي کې نو سمې استمر ستانی وال ما ستانی وال دا دوار سترګې ما کا لا خاتم شو دا لاس ما کا کا ته شو
لاس د کوم ځای کې خاتم
لاس مې دا مرمن کې خاتم شو پاس دا مړ کې بهي مړ مشتانه مړ مې خاتم شو پرېغه دا کوم سترګې تا ګوري دا مسنوي دا
په هنه ورسته ته په ځان پوښول چې څه وشول
نه مې دا محسوس کړی چې زه بام ولم نه مې دا محسوس کړی چې زه راکټ ووالم نه مې دا محسوس کړی چې مونږ څه وشول
درملنه د چیرې وشول
درملنه بګرام ته یوړم او بګرام کې مې یو نیم میاشتې کړ بګرام نه شروع سره مغه ته یوړم دا غا پریس یو نه د اکیډمي چې دغه څه وته وای چې د بستر وته کې څه وته
زخمونه دی وسم جوړ نه دي سم
نه نه زه دا غوسه ډاکټر ته راځم امدا لاس نه مې زخم دی دا غوګي نه مې زخم را وځي کوکو ټول کورانه مې د کور په پریشان ده زه زهار وګا چې جګه ګم پسترګي په جړه کې وسرې سترګي نه ولي وي او دا نه راوایي چې دا د حکومت لټر وای نه وای زه ورته وایم که خیر د حکومت هر څه ته وای دا ماته خدای لیکلی ول
د کورانه اقتصادي وضعیت مسنګ دی او څومره غړي لري کورانه کې
د کورانه غړي څوار لاس کسون دي مشومان دي ټل د کار او روزګار سړای نشته کې په دار مسپنګره د مرمه بډای دا او وړونه مشومان دي یو وړو کمرور مدای
دا مشومان چې زی وینم تاسو سره نګدې دلته ناستي د پیښنه مخ کې تاسو لیدلی اوس هم قوارې درته یادېږي سری ذهن ته درځي کنه
په خېب کې دا ورستار ارسیار ته دا وړار درته په خېب کې وینم خېب کې مر په را په خېب کې وینم د کورانه فاميلي مرګله یو د په خېب کې وینم نه دا جرجر شمه سبای کې بیا تر شپای په خوب کې شاینوي بیا هغه ذهن کې مې هغه په خوب کې دړي وي بیا ورځ نه وینم په تر شپای ورځ نه
د کور سرپرست مو څوک دی یعنی د ګټي وټي سړی لري
هغه ګټي وټي سړی خدا غدا چې ورور مشپاک میاشته اته میاشته کې راشي
هغه بل ورور دې څه شي کوي
دا هغه کوزي پاک وردو کې 2000 2000 غونی دي دا نه د 4000 کلدار جوړیږي 7000 کلدار په میاش کې 4000 کسونه ته د خوراک نه کیږي
دا ارتیا وی د کور څنګه پوره کوي مثلا غوړی وړه اوریجه د ماشومانو لپاره کپڑے او جامې د غشن
څوک تر پنیر ته وکی چې راشه دلته دلته مچې درته یخې دي ورشم او کاوی خینه خو بس ارسناس وو د خپل بیبي زار می خرج کړل ویل چې دا ته پراوړی تر بلاړ ول د کور مخه تا او د پي د کور غو مخه خرڅ کړ ورتا د کور حکیم ورته خرڅ کړ او اوس پرین ما د ولا وزه وتر بسری و د کور د تم صدګر غل او وزه مخه خرڅ ول ورتا دومره زړه م سوای دای چې د زار مخه خرڅ کړ دی دی بی بی په خپل زور م زړه نه د بشوي چې کستر کې م دی کلوس م دی دغه زړه م وسه چې خدای د بی بی زار مخه خرڅ کړ خپل خاک دی دا ونی دا خاک نه دی چې مې دې زار خرڅ کړ
د حکومت نه د غوښتنه څه ده
دا د می دولت د دې می دولت په مخ کې قرباني ورکول دا د می می دولت چې یو شهر د چوتای چې دا وطن ما په سوال غټلای نه دی هر کانه یا هر لټای په مینه باندې رنگ دی چې دا می و په ویني رنگ شوی دی د می قرباني ما یې راوي ژړو می فریادینه ما یې راوي د می تر سره د می پوند یاتمون ما یې راوي ورېدی کمد نه بیا پختنه د نشي چې تا هم مې وکیل کړه وې تا هم ولي کړه وې تا هم شتادر کړي و نن مې ته دغه دي کې ته ته یو مظلوم یو په والا پر والا بسترګ بیلو سي کونډیا ته مون جوړي پر دینا کې کله په کوڅو کې نه د خوب نه دی آرام دې او تم باندې دې پام نه
دا شنا رادیو درنو ریدونکو په افغانستان کې په جګړه کې د زخمی عسکرو او پولیسو او همداشان د مایوب کسانو کورنۍ شکایت لري چې حکومت ورسره مرسته نه کوي. تاسو لګمخ کې دی یو داسې کس سره زمنګ د خبريال مرکه ورېده چې لاس په جنگ کې قطع شوه او سترګې ړندې شوې دي. د دې سره اوس د نظرانې یوسف زینت د ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وره.
په افغانستان کې د امریکا د عملیاتي ځواکونو ویان جنرال ویلسن شافنر ویل دی چې د داعش اوس یوازې په وی ولسوالۍ کې پاتې دي. هغه ویل دی په ډیرو کمو سیمو کې اوس د داعش ډله حضور لري. بل پلوته د غزنی د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه یو شمېر مخالفو وسوالو چې مولونه یو هلیو د دغه ولایت د مرکز په یو شمیر پوسټو باندې برید وکوچی خپل شپږ بریدګر پکې وجل شوی او وتر نور زخمیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دوه غړو نمونه د نړیوالو ټیرستانو په لیست کې شامل کړی دي. جمهور رئیس اشرف غنی د اسلامي وحدت د ګوند په خوانی مشر عبدالعلي مزاری ته د ملي وحدت د شهید لقب ورکړی دی. هند امریکا هغه پیشنهاد رد کو چې وايي هند د امریکا سره د چین په جنوبي سمندرګي کې ګډي غزمې وکړي. کارپوهان وايي چې هند د اوس لپاره یوازې دا غواړي چې د هند په سمندر کې د چین د نفوذ مخه ونیول شي. اسلامي افراطیت، بهرني پالیسی او تجارت هغه څو چې جمهور غوښتونکو د برایش په مناظرې کې ور باندې خبري وکړي. د تیر شپې په مناظرې کې د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ په خپلې پخوانی خبري باندې ټینګ و چې ګونې تیر شپې مسلمانان د امریکا څخه بدوري. د جرمني په پایتخت برلین کې هغه څوک نیول شوی دی چې د امریکا د سفارت د باندې په یو امنیتي مسول کس باندې برید کړو او په دروغ ویلو چې بم ورسره دی. د مقدونیا جمهور رئیس وایي چې ملک د مهاجرینو د بحران په تړاو د اروپای اتحاد د پالیسیو قیمت ادا کوي. هغه زیاته کړه چې د مهاجرینو بحران مقدونیا ته 28 میلیون ډالر تاوان رسولی دی. د هند د چاپیریال د خوندي ساتلو خاصې محکمې یو خصوصي شرکت په دې جریمه کړی دی چې د محکمې په قول ډیلی ته نږدې د جمنا سیند ته نه جبرانېدونکي تاوان رسولی دی. او د روسیې یو کس به چې د جاسوسۍ تور پرې لګېدلی دی نن د جمعې په ورځ د امریکا یوې محکمې ته د دفاع خواست وکړي. یوګینی بوریکوف چې په نیویارک په یو روسی بانک کې کار کوي په اصل کې د مسکو د یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې اس پی آر دپاره معلومات راټولول.
داشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه همدل ته پای ته ورسیده. سوشي بیرس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظر یې څرګندوي.